درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن جمعه ده، د 1499 د هوت 22مه او د میلادي 2021م د مارچ 12مه. د افغانستان په خوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوی طرحه یو فرصت بولی. د ازادي رادیو په رواني خبری مجله کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې د دې سات خبرونه واوري. په کندهار کې د اتل قلو اردو د لوا قومندان له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرایلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د 215 اتل قلو اردو تایید کړی چې د دې قلو اردو د لومړی پلې لیوا قومندان د ګروال مزمل ساپای د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قلو اردو د رستیزوال بری جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنوی ته ویلي چې د ګروال ساپای تیر شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شو. ښاغلی حسن خیل په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کندهار په پنجوي ارغنداب او ژیړی ولسوالۍ کې له تیرو شپږو میاشتو هیسی جګړه روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له ازادي رادیو سره په مرکه کې ولګاوه. د وویل
Unfortunately, India has been engaged.
لپاره مرغ هند افغانستان له خاوري او جنو عناصر څخه پاکستان ته د جنو ترورستي ډلو په وسیله د ترورستي فعالیتونو د وړلو لپاره کار اخلي.
نوې ډیلی او کابل له څو لسیزو راهیسې پر پاکستان پر لپسې تورونه لګوي چې د افغانستان او هند د دولتونو مخالفو افراطي ډلو ته په خپل خاوره کې مرکزونه جوړ کړي او وسلوالې روزي. خو پاکستان هم په وروستیو څو کلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند پاکستاني طالبان او بلوس بلتون پال د افغانستان په خاوره کې روزي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د روانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې ل خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولود چاوش اوغلو سره په ګډه خبری غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې لپاره شوی بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې برعکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړی کوي.
موږ له خپلو روسي دوستانو مننه کوو چې په مسکو کې بین الافغاني خبرو ته د قطر یو استازی هم وربللی. دا د دې حقیقت څرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تګلوری په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهیر کې ټول ښکیل هیوادونه او په سر کې روسیا زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدار زیادونه وکړه چې د دوحه او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسایلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 515 منډې وکړې، په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلې وو. سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکوي چې د سیالي لوبډلې لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د دوه ټیسټ لوبو لومړی زیمبابوې ګټلې وه. جرمنی د منځري ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکیج په مسأله کې د دوه دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. هغه زیاته کړه دا د جرمنی لپاره هیله بخون کې خبره ده. ښاغلی ماس دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړې چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم پکې حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تر اوسه څو ځلې غونډې کړې دي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. دا د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د دوی د اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لومړنۍ مشورتي ستراتیژیکه غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایډن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتومي موافقې د راژوندي کولو په هڅه کې اسرائیل خپه کړي. د ولسمشر بایډن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیل سره تماسونه زیات کړي. شاغل سولیوان لدی غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شبات سره لشت لژه دوه ځلې اوږدې او تفصیلي خبرې کړې وې. اروپایي کمیسیون د امریکایي شرکت جانسن ان جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایي ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا واندرلین د اروپایي ټولنې د درملو د کیفیت ارزونې د کمیسیون لخوا د دې واکسین له تاییدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې لا خوندي او لا غزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو ډوز تطبیقی شي. تاسې ازادي رادیو اوري اسمت څاروانیم د خبرونه د په د خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا د نوي طرحې په اړه د افغانستان په خوانی ولسمشر او په کابل کې د پاکستان سفیر نظرونه په دې خبرونه کې اوري. افغان خبریالان د خپل امنیت په اړه اندیښنه لري. له الکترونیکی تذکرې سره د پاسپورت د ورکړې شرط په اړه خلک څه وایي؟
کچیر دوی د غلړې ولسوالۍ ته غزولې وای په ولسوالۍ کې د سنتیا رامنځته کړې وای.
په کندهار کې د بای پاس پروژه په بشپړېدو ده.
موږ ډېر خوشاله یو چې دا لار جوړه شوه. د دوکانداران د مشروانو د تکلیف څخه خلاص.
د زیمبابوې د کرکټ لوبډله نن بیټنګ ته دوام ورکوي.
د یو ځوان ټیسټ لوبډلې ځوان لوبغاړی سړي بل کېږي چې برګس لیزه وو یا دوه سوه منډې جوړې کړي. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کړه. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحدو ایالاتونو یې طرحه د راروانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړې هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربن لاري د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده. خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به په ډېره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخواني ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤولانه پریکړه وکړي.
دا د امریکا او متحدانو لپاره یې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل وو خورا زیاته مهمه ده چې مسؤولانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤولانه وتل او مسؤولانه پاتې کیدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې خبریالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندیښنې ښکاره کړې دي. د اندیښنې په داسې وخت کې ځینو خبریالانو له ازادي راډیو سره شریکې کړې چې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپلې نوې سروې کې ویلي چې د رسنیو د کارکوونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي توګه د خبریالانو په نخښه کول او ترورول خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبریال خدیجه محمدی او خبریال کمال افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډېر اندېښنور ده ځکه چې په ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو په رسنیو کې کار کوو او دا تهدیدات چې دی کیږي نو دا زموږ لپاره ډېر اندېښنور
ده. په ټوله کې زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سطحي برخورد د خبریالانو د قضیو سره بل خصوص دغه د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبریالانو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي. لکه څنګه چې په خوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی دغه رنګ به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبریالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځایه سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تېر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوي خو د رسنیو د کارکوونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 15 ولایتونو متمرکز وه.
د ولایت ننګرهار خبرنګاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې مو په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو ده کار کوي چې ډیرې رسنۍ ښځینه کارکونکي نه لري. په کندهار کې 90% په برخ کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د ښځینه او خبریالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
خلخلی خلوتګر وایي چې په افغانستان کې ول سلنه خزینه خبریالانې پر رسنیو کې کار کوي خو د ټولو قربانیانو 40% خزینه خبریالانې جوړوي. دا ښکار کوي چې تر ډیره حمله کوونکي خزینه خبریالانې هدف ګرځوي. ورستی ارقام ښکار کوي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې ول خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل سوي چې څلور یې میرمنې وي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی هم په همدې خبریالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مقناطیس سیمین په 14 کې ووژل سو.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا خبرونه د افغانستان دولت د جو بایدن د ادارې د ورستی لیک په اړه یو مقاله خبره کړې چې نوم یې دی په افغانستان کې د بایدن طرحه اوس یا هیڅ کله. د جو بایدن نوې ادارې بلاخره د افغانستان لپاره خپل پروګرام اعلان کړ او د افغانستان مسله له هغه ځایه تعقیبوي چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرې شو. د خبرونې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان دولت ته په یوه لیک کې خپله طرحه وړاندې کړې چې د امریکا په باور د افغانستان د سولې په ټپه ولاړ بهیر د ګړندي کېدو سره مرسته کولای شي. دا پروګرام به په څلور پړاوونو کې ترسره کیږي. یوروشیا لیکي په دې لیک کې د لومړني پړاو په توګه د یو شمېر هیوادونو لکه روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه یاده سوې چې د ملګرو ملتونو په بلنه به ترسره کیږي او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به خبرې کوي. په دې مقاله کې په ترتیب سره د سولې د موافقې د طرحې په ترکیه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مشرانو ترمنځ په لوړه سطحه خبرې او په نوي ورځو کې د تاوتریخوالي د کمېدو وړاندیزونه د نورو پړاوونو په توګه یاد سوي دي. یو شمېر افغان چارواکو په دلی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لهن امرانه ګڼلی. په لیک کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او هغې طرحې ته اشاره سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وړاندې کړي. افغان چارواکو سره له دې چې په دلی کې د نورو پړاوونو په اړه ډېر توضیحات نه دي ورکړي، خو د موقت حکومت طرحه یې پکله کرات کړې ده. یوروشیا خبرونه لیکي که څه هم هند په دې خوښ دی چې د سیمې د هغو هیوادونو د یوه غړي په توګه رامخته کیږي چې د افغانستان برخلیک ټاکي، خو خبرونه لیکي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتو د وړاندې سوي طرحې سره په یوه ساده دلیل قانع نه سي، ځکه موقت حکومت یا د واک په ویش کې به طالبانو ته هم یوه برخه ورسیږي او دا هغه ډله ده چې د پاکستاني پوځیانو سپارښتنې ته غوږ دی. د دلیل له نظره دا مسله تل د نه منلو وړ وه او ویبه.
په کندهار شهر کې د بایپاس سړک پروژه په بشپړېدو ده. پر دې سړک د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترمنځ موټرو تګ راتګ کوي. د دې پروژې په اړه له کندهار راپور لرو.
انجنیران او سلګونه کارکوونکي د سړک جوړولو په چارو بوخت دي. د بایپاس په نوم دغه سړک د کندهار شهر په دریمه ناحیه کې موقعیت لري چې د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترانزیټي لارې سره نښلوي. پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابوالي له امله ډېر کله موټرونه چپه کېدل چې له امله یې دوی ته مالي زیانونه رسېدل.
د بس محمد استاد هم دې سړک ډېر مشکلاتونه درلوده. د کابل کندهار، د کابل هرات لویه لاره د دې لارې څخه په تکلیف وو، ډېر خراب وو. دا لار مشان زبر ته کېدله، شپه ورځ به لار بنده وه. د یوې شپې مچان به په 15 شپې نه شوه اوښتلی. دومره مشکلات یې موږ ته جوړ کړی و. موږ ډېر خوشحاله یو چې دا لار جوړه شوه. د دوکانداران د مچوانان د دې تکلیف څخه خلاص.
د کندهار د بایپاس د سیمې اوسیدونکي وایي سره د دې چې د سړک خرابوالي په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده، د سیمې اوسیدونکي او دوکانداران د دوړو له خاطره ډېر په ستونزه کې وه. دوی غوښتنه کوي چې د دغه سړک چارې دي ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
په دا سړک کې پخوا ډېر خراب و. موټران چې پکې دله سړک همه ودوړي وې. بله مسکر مسلمانان اوس په دقیق هغوی دا سړک جوړ شي، بله مسلمانان په حساب کېږي، دا خلک په حساب کېږي، دا دوکانداران په حساب کېږي. او دا ډېر ښه کار شو.
چارواکي وایي د بایپاس د بیا رغونې په دغه پروژه کې شاوخوا 100 مسلکي او شاوخوا 1450 غیر مسلکي کارکوونکو ته د کار زمینه برابره سوي. نورالله یو له دغو کارکوونکو څخه دی چې مخکې روزګار نه درلود.
چې دا کار ارزای شي شروع شي، موږ خوشاله یو چې د افغانستان آبادی د سړکونه سمېږي. موږ ډېر خوشاله یو په دا کار چې موږ د کار پیدا شي. موږ به خوابیا کار او دا سړک شروع شوی دی. زه دا په کار اختیم الله لږ والله پیدا کوم کور بچان ته وړم.
چارواکي وایي د بایپاس درغونې 40% پای ته رسېدلې او په راتلونکي یوه نیمه میاشت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کندهار ښاروال محمد رفیع حیات ازادي راډیو ته وویل دغه سړک چې 1.2 متره اوږدوالی او 10 متره بردوالی لري د 45 میلیونه افغانیو په لګښت د نړیوال بانک د ښاري پانګونې د پروګرام په مرسته جوړیږي.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست پریکړه کړې ده چې پر الکترونیکی تذکیرو پاسپورت ورکوي او په کاغذي تذکیرو به نور نه ورکوي. د دې پریکړې په اړه ځینې خلک خوشبیني څرګندوي خو ځینې اندېښنه. له کابل پرې راپور لرو.
د افغانستان د برېښنایي کېدو پر لور یو بل ګام خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مل. که څه هم یو شمېر ورته خوشحاله برېښي، خو ډېر شمېر نور بیا په دې نظر دي چې باید په لومړي پړاو کې برېښنایي تذکیرې عام شوې وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست په خپلې یوې تازه پرېکړه کې د پاسپورټ ویش او جوړول د کاغذي تذکرو له مخې ممنوع اعلان کړي دي. د دې وزارت له لورې په یوې خپره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې له دې وروسته به پاسپورټ په برېښنایي تذکرو ورکول کېږي، خو د دغه پرېکړې په اړه بیا د کابل ښاریان بېلابېل نظرونه لري. خالد مومند وای دا ګام په راتلونکي کې د افغانستان په برېښنایي کېدو مثبت اغېز لري.
موږ د دې پروسې حمایت کوو چې وروسته له دې نه چون بدبختانه په کاغذي تذکرو کې ځینې مشکلات ول یا جال هم جوړېدلې یا دا چې تایدی لپاره به بیا یو بل جنجالو د ځینې اخاذیو لپاره هلته یو منبتری جوړ شوی وه. دغه پروسه موږ ستایو.
د کابل ښار بل اوسېدونکی بادام احمدزی بیا وایي که څه هم د ځینو لپاره دا کار ښه دی، خو په ټوله کې اوس دغه چاره خلکو ته ستونزې جوړوي.
که چېرته حالت ته وګورو په اوسنیو وختونو کې دلته تقریبا دوی په ولایاتو کې د الکترونیکي تذکرو برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او مخکې ځي. که چېرې دوی دغه لړۍ ولسوالیو ته غځولې وای په ولسوالیو کې دا اسانتیا رامنځته کړې وای، اسانه به و چې دې کار ته ولس خوشحاله شوی وای او ښه راغلاست یې ورته ویلی وای. ټول نه لویه ستونزه همدا ده چې تذکره په دریو میاشتو کې راځي الکترونیکي تذکره، نو په همدې خاطر هغه ناروغان چې اړتیا وي چې زر پاسپورټ را جوړ کړي ځان دپاره، دا به په ولس باندې فشار وي.
خو د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي دغه پرېکړه یوازې په کابل ښار کې د عملي کېدو وړ ده. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پرېکړه د ټولو ښکېلو خواوو په مشوره شوې.
د احصایې ملي ادارې لخوا چې کومه ژمنه موږ له ولس سره کولی شو، هغه دا ده چې پاسپورټ ریاست دې موږ ته د هغو کسانو لیستونه راوسپاري چې ناروغان وي، عاجل پاسپورټ ته اړتیا ولري. موږ د هغو کار ته لومړیتوب ورکوو او له بایومټریک وروسته هغه رسید چې دوی ته ورکول کېږي د پاسپورټ ریاست ته هغه رسید په شتون کې د دوی کار زر خلاصوي.
د اغلی شهابی په خبره شرایطو ته په کتو به دغه چاره نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو شمیر یوازې په کابل کې 15 ته رسیږي او شاوخوا 3 میلیونه کسانو د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستو وړاندیز کړی چې تر دا مهال شاوخوا 2.3 میلیونه وګړو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د میانمار پوځي واکمنو د کودتا ضد مظاهره چانو د ځپلو په دوام د دې هیواد پر پخوانی مشر د فساد نوي تورونه پوري کړي دي. په همدې حال کې د تازه اعتراضونو په مهال د پوځ د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه مظاهره چان وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل باندې کوي.
د میانمار یا برما پوځي واکمنو د دې هیواد پر پخوانی رهبر آونګ سان سوچی د سرو زرو د 6 لک امریکایي ډالرو معادل بډو د منلو تور لګولی دی. د میانمار د پوځ ویان برید جنرال ژاو مینټون پرته له دې چې د دې تورونو لپاره دلایل وړاندې کړي، پرون پنجشنبه وویل پوځ دا راپورونه څو ځلې وڅېړل او زیاته یې کړه چې په دې اړه د فساد ضد کمیټې څېړنې روانې دي. د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د میرمن سوچی د حکومت پر ضد له کودتا او د پوځیانو لخوا د هغې له نیول کېدو په راوروسته موده کې دا تر ټولو جدي تورونه دي چې پر هغې لګول کېږي. د نوموړي د ګوند څو تنه مشران هم په دې ترڅ کې نیول شوي دي. پر 50 کلنې سوچی تر دې مخکې په غیر قانوني ډول د واکي ټاکي مخابرو د واردولو، د کورونا وایرس د محدودیتونو د تر پښو لاندې کولو، د طبیعي پیښو پر ضد د قانون له موادو د سرغړونې او د ویرې د خورولو په څیر نور تورونه هم لګېدلي وو. په میانمار کې له پوځي کودتا په راوروسته ورځو کې د پوځي حکومت پر ضد تقریبا هر ورځ اعتراضونه شوي. مظاهره چیان د ملکي حکومت د اعادې او د میرمن سوچی د ازادۍ غوښتنه کوي، خو پوځ دا اعتراضونه په بېرحمۍ سره ځپلي دي. د دې هیواد امنیتي ځواکونو پرون یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان یې ووژل. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې په مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 6 واوښت. عیني شاهدانو ویلي دي چې ځینې مظاهره چیان پر سر په مرمۍ لګېدلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د میانمار پر پوځ تور لګولی چې پر ملکی وګړو د وسلو په کارولو سره بې وسلې خلک په نښه کوي او له مخکې پلان شوي وژنو ته یې مخه کړې. د برما پوځي کودتا د ټولې نړۍ په کچه له پراخو او مخ پر زیاتېدو انتقادونو سره مخامخ شوې او لویدیځو هیوادونو د دې هیواد پر پوځي مشرانو بندیزونه هم لګولي دي. د آنګ سان سوچی ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ملاتړ په مټ ګټونکی شو، خو پوځ ادعا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلۍ شوي دي. نړیوالو خپلواکو څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې سرغړونې نه دي لیدل شوي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. دې لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځېده. د دې سیالۍ په اړه احمد شکبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک سره غږېدلې او لومړی ورته ویلې دي چې افغان بیټسمنان په لومړۍ ټیسټ لوبه کې ښه ونه لیدل. دا ځل د افغان بیټسمنانو د شلو بېدو دلیل
شهیدی چې غبرګ سلیزه کړې ده، د افغانستان لپاره لومړی ځل ده چې یو لوبغاړی د سپدې میډل اوردر کې لوبي چې او همدارس اسخر افغان یو سل څلور شپې ته منډي وکړي. دې ته په څه سترګه تاسو ګورئ چې په ټیسټ لوبه کې د میډل اوردر د افغانستان پیاوړی شوی دی او کنه بل خبره ده؟
بله، په ټوله کې تور څه په هم کو هڅه وکړو چې خلو به وکړي، خو دا چې د یوې ځوان لوبډل د یوې ځوان ټیسټ لوبډلې ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې غبرګ سلیزه وي یا 200 منډې جوړې کړي، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او دا شانتې لوبډل مشر ځوان هم یو سل تنوش کې تمنې جوړې کړې چې زیاتې منډې دي. نو تر اوسه پورې افغانستان ټیسټ لوبې کامل لوبې ترسره کړې دي، خو خوشبختانه چې لوبغاړي دره په پارټنرشپ یا ملګرتیا کې هم نړیوال ریکارډونه خپل کړل.
هو تکسب تاسو دغه لوبې ته اوس لسه نظر ګوري، که څه هم درې ورځې د لوبې پاتې دي، خو زیمبابوې هم نن چې تر څو پورې لوبه بندې ده کوم وکټ له لاسه ورنه کړ. څرنګه افغانان باید څومره تم او هیله له دې لوبې ولري؟
نه، افغان توپچوونکي به هڅه کوي چې زیمبابوې توپوونکي پرې نه دي چې 500 منډو ته ځان ورسوي، له هغې کم منډو څخه وسوځوي یا اوټ کړي تر څو دوی په لومړي اننګ کې هم مخکې شي. نو په دې کې به توپچوونکي پوره هڅه کوي او افغان لوبغاړي په همدې پلان دا په میدان کې دوبېږي چې دغه لوبه په دواړه اننګونو کې په خپل نوم تمامه کړي.
ستاسو د تجربې له مخې څه پیشګوئی کوي چې پیچ به وروسته خراب شي د بیټنګ لپاره او کنه؟
په ټوله کې وکټ د توپوهن لپاره مناسبه وکټ ده او موږ سره ډېر ښه توپ اچوونکي دي، کولای شي چې د زیمبابوې توپوهنکي تنګ کړي او وکټ یې ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکو. اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه. په کندهار کې 215 معتل قلی اردو تایید کړی دی چې د دې قلی اردو د لومړی پلی لوا قمندان ډګروال مزمل ساپای د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د روانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. جرمني د منځني ختیځ په اړه د واشنگټن د نوي سیاست هرکلی کړی دی او د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ایزو مسلو په اړه خبرې کړي. زمو شخله آزادی راډیو اوري.
د ژوند رنگونه.
زه فضل ربانی قزیزه اینو میگم، دته چی ګورم ما ته دی خوانی او نیاکانو نکلونه را پیاد شیا او دی امبوی
کوم هغه حکایتونه چې موږ ته کړی دي هغه متسترګو ته ودرین، نو لهذا د داسې مجسمو لیدل یو خاص احساس انسان ته وربشي.
دلته د کابل موزیم دا ډیره یو ښکلې فضا، هر اتاق کې بیلابیلې رڼاګانې، تاسو راته وایئ چې څومره یې په تاسو باندې ښه تاثیر وکړ او له رواني لحاظ نه یې تاسو خوښ کړی؟
زه شخصا خپله ډیر زیات علاقمند او لیوال یم د داسې ځایونو لیدل. هر هغه څه چې موږ په موزیمو کې دي هغه د موږ د فرهنګ، د کلتور او د رسم و عناناتو ښکارندویي کوي. او زه اړینه بولم چې هر وګړی د داسې موزیمونو لیدنه وکړه تر څو د موږ د پخوانیو پیړیو رسم و عناناتو، فرهنګ و کلتور و تاریخ نه آگاهی پیدا کنه و خبر شي.
پیغام دې څه ده؟ خلک دې دوه څه رقم کتنه وکړي، څه رقم ساتنه وکړي؟
د موزیم یو اصول دادی چې لاس نه باید وروړل شي. او د ټولو هغو دوستانو او ملګرو نه مې هیله داده چې کله موزیم ته د لیدو د پاره رسي نو هغه اصول او قواعد د موزیم باید مراعات کړه. د لیدو د پاره چې زه خپله هغه کلتوري مینه او تنده په ماته کړم نو زه عکسونه ترې اخلم.
ډېره مننه.
بلا خبری مجله هم لرو. دا خبری مجله آرش همایون وړاندې کړي.
تشکر سروان صاحب.